پر یو شمیر افغانانو سربیره برتانی او ملګرو ملتونو د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې نن یې د روژې د 28مې نیټې د اختر تر پایه پورې د طالبانو په وړاندې یو طرفه وړاندیز اعلان کړ. د پاکستان او هند د استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوسي یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړي دي او چین به له خپلو یو شمېر نږدې ډیپلوماټیکو متحدینو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې وکړي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې موزه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. افغانستان او برتانیا به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي او هغو ترکي اتباعو چې له خپل هېواده د باندې اوسي د جون د 24مې د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رایې ورکول پیل کړل. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته امر کړی پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ورکړي.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان ورسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدونه حرام وبلل شول او همدارز یې ترڅنګ د اوربند وړاندیز وسو او د ولسمشر په وینا دولت د دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی د دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال نن په یو خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقاني شبکه هم شامله ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ په د دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی هم په دې غونډه کې برخه اخلي. افغانستان او برتانیا به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. ښاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سختریځۍ، تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د عبدالله عبدالله برتانیا ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. تاسو زمر ژغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. هغه ترکیه اتباو چې له خپل هیواد د باندې اوسې د جون د 24مې د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل کړل. درې میلیونه ترکان چې له خپل هېواده د باندې اوسي او د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د جون په 10 او 19 نیټه په انتخاباتو کې رای ورکوي. له دوی څخه شاوخوا نیمه یې په جرمني کې اوسي، چېرته چې په 14 ښارونو کې دوی ته د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي دي. انتخابات تر ټاکل سوې نیټه شاوخوا یو کال زیاته موده مخکې ترسره کیږي. له دې انتخاباتو سره به د صدراعظم څوکۍ له منځه ولاړه سي او د ولسمشر واک به زیات سي. له پارلماني سیستم څخه ولسمشري سیستم ته د ترکیې د دولتي سیستم د انتقال په اړه تیر کال ټول پوښتنې وسوې. د بشری حقونو مدافعین د ترکیه پر ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پر کوي چې د دوه تغیراتو لپاره د 2014 کال د جولای میاشتې ناکامه کودتا پلمه ونیوله. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سو وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. پوتین تر دغې کتنې مخکې د اټومي او د میزایلو د ازموینو د ځنډولو او اټومي ازموینې د ځای له منځه وړلو په ګډون د شمالي کوریا بېساري اقدامات وستایل او هغه یې د ښه نیت ښودلو مهم اقدامات وبلل. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د روژې له 20 نیټې د اختر تر 15 ورځې پورې به د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي عملیاتو غربند اعلان یو د عملیات بند نه کیږي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې غربند اعلانوم او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي. سیدی اوربان پر محل پر افغان وستوالو
دا ولسمشر افغانی دا ولسمشر اشرف غنی دا دی اعلان پاړه په ریپورت سربیرا ملګرو ملتونو ناټو برتانیي او همدارنګه په افغانستان کې د نیو شمیر عام افغانانو د ولسمشر د اوربان د هر کله کړه په دې اړه به مطالبه لرو. دا به واوري چې د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوسي یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړی دي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې بل مسله دا ده چې چین له خپل یو شپږ نږدې ډیپلوماټیک متحدینو سره د اتراګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې کوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام کور کړی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د روژې له 20 نیټې څخه د اختر تر 15 ورځې پورې اوربند اعلانوي. نوموړي وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې په دې موده کې دي د طالبانو په ضد له تهاجمي عملیاتو لاس واخلي. په اړه یې پامو کې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس رپورټ.
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې له ناروا بللو وروسته افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د یو اړخیز اوربند اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه پریکړه د دینی عالمانو فتوا ته په درناوي شوې ده. ښاغلي غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوال و طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دینی عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حملې ناروا وبللې. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی، خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته خپل نظر څرګند کړي. خو ښاغلي غنی په دې ویډیوي پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربند د خپل دریځ قوت وباله، همداراز امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
خود داعش، القاعده او نور بین المللی توریستو شبکو به ضد به عملیات ادامه ولري. تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم به خصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است.
جمهور رئیس همدار از ویل چې پراتلونکو اونۍ کې بعد د غوربند پاړه په ویلوې غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي، خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار یوسف پښتون کڅام د ولسمشر لوري د اوربند اعلان ملاتړ کوي، خو نتیجه به یې دومره مثبت نه وي. د ښاغلي پښتون په خبره طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه عمل کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي پښتون سره مرکه کړې چې نوموړي په اثر کې د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د اوربند په اړه څرګندونې کړي.
مسئولیت په اساس د افغان په صفت سره ډیر ښه کار کړی دی، تاییدوم. ولو که جواب یې سطحي معلوم دی چې جواب یې منفي دی، او د دغه ډیر ښه پیشنهاد ته به طالبان، دغه طالبان چې ظاهرا طالبان دي او ظاهرا طالبانو په نامه سره د افغانستان د سولې خرابوي، د افغانستان خلک په عذابوي، د افغانستان امنیت خرابوي، او افغانستان نه غواړي چې واقعا یو دوه قدمه مخته ولاړ شي. دغه طالبان به هیڅکله و دغه پیشنهاد چې ډېر انساني پیشنهاد او اسلامي پیشنهاد جواب مثبت ورنه کړي.
پښتون صاحب، تاسو دا خبره وکړه چې طالبان یعنی په یو شکل دوی د نورو د امر تابع دي، نو څنګه کولای شي دغه اقدام یا حد اقل اوربند چې افغان حکومت اعلان کړی موثر تمام شي؟
ټول تفصیلات موږ ته معلوم دي. ایسای آباد افغانستان نه غواړي، خراب افغانستان غواړي، او دغه د طالبان حرکت په نامه چې دا څه تخریبي ګروپونه جوړ کړي دي چې بدبختانه یو لم طالب نه دی، هغه اصلي طالبان غو دوی په زندانو کې پټ کړی دي، او حتی اجازه نه ورکړي چې حتی یو خبر هم وکړي، مثبته خبر وکړي. نو په دغه صورت سره ایسای نه غواړي چې دلته یو داسې ولو که د 15 ورځو لپاره یو آرامش راشي. خو په هر صورت زه بیا هم د رئیس جمهور سره د دې اقدام په اساس کې تشکر کوم. دا باید ووایم چې امنیتي قواوې باید غافل نه شي. رئیس جمهور امر البته قبول کړي خپل د خوا څخه حرکت شروع نه کړي، اما هر قسم حمله ته د طالبانو باید آماده اوسي.
درې ورځې مخکې په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه شوه، هلته هم د اوربند باندې ټینګار وشو. د ولسمشر دغه اعلان له دغه د علماو د وروستۍ فتوا سره څومره دغه یو بل سره تړلي موضوعات دي؟
په دې کې شک نشته چې دا ټول سره تړلي دي، او اصلا ولسمشر غواړي دا ثابت کړي چې د افغانستان حکومت او دغه اداره چې ده د علماو د دغه فیصلې تایید کړي، او دغه د تایید یو نتیجه ده چې د اعلان دا کوي. د ولسمشر دا کار البته یو ښه نظر شکل لري، لیکن عملا امکانات نه لري. باید په هیڅ ډول زموږ امنیتي قواوې بدون نسی غافل نه سي، باید څلور ساعته آماده وي.
تاسو ویل چې دغه اقدام ښه اقدام ده، ما نتیجه به بیا هم د معمول په څیر مثبته نه وي، نو حل لاره څه کېدای شي د جنگ د کمیدو لپاره؟ یا حداقل دغه اوس چې کوم شدت پیدا کړی اداره کم شي؟
د حل لاره خو دلته مسله ډېره نکته وسیع ده. په خپل ایسای مستقیما صلاحیت هم نه لري، موږ ټول په دې باندې خبر یو، په دې پوهیږو. دا شل دېرش کاله چې ایسای اصلا په خپل مزدور دی د لوی قدرتو. د لوی قدرتو جنگ په دې منطقه کې تر اوسه مخکې ته نه رسېدلی، حتی بعض مسایلو کې نوې شروع شوې دي. او دا زموږ بدبختي ده چې بیل دیش مرتب متوجه وصول افغانستان د دی لوی قدرتو د جنگ مرکز ګرځیدلې دي. موږ تر اوسه هغه اساسي مشکلات حل نکو، یعنی په اصطلاح هغه امکانات چې موږ په وجود راوستلې دي یا په موږ مجبور کړو چې په وجود راولو، چې هغه د دې قدرتو تقابل دی د دې مخ ونیول سي، د دې مشکل حل نسي. زه فکر نه کوم چې افغانستان ته د اسانۍ سره امنیت راسي.
یوسف پختون د ولسمشر سلاکار و چې د ولسمشر د غربند هرکلی وکړ، خو وایي فکر نه کوي چې دا دې د ستونزې د هواري سره مرسته وکړي. بلخوا ته په اوروزګان کې چې د جګړې یو تود ډګر دی، عامو خلکو د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې نه یوازې دا چې د ولسمشر د دې اوربند هرکلی کړی، بلکې له وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې دوی دې هم اوربند ته مثبت ځواب ووایي او که ډېر نه یې لږ تر لږه د څو ورځو لپاره دې له جګړې لاس واخلي. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکوي.
حکومت که طالبان باید قرار سره کښېني، سوله سره وکړي،
په روژه کې مسلمانانو زیرې باید جګړه بس کړي.
دغه دا او فریاد د اوروزګان د جګړه ځپلو دي. پر دوی له تېرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې د جګړې اور بل دی. هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر خلکو د ولسمشر محمد اشرف غني د هغه پرېکړې هرکلی کړی چې له وسلوالو طالبانو سره یې د جګړې اور بند اعلان کړی.
ولې نه خوشحاله؟ ډېر خوشحاله. ولې نه خوشحاله؟ لږ مسلمانان مړه کېږي، کوچنیان، ښځې، لویان، سپین ږیرې، ګرد د جګړې څخه خو نه دومره ستړی یم چې اول زما خپله څلور ځوانان ورونه مړه دي، نور د کاکا زامنو تربرونو وطندارانو انډولان اخو نو کیسه ده.
دا خو یې بېخي ښه کار کړی دی اشرف غني کاکا. کور یې ودان، خپله ولاده دوه کاله کېږي، مانا درې کاله کېږي چې رامهاجر یم، د بل په سرای کې مانا پروت یم.
ډېر چینې خوشحاله چې په دې روژه کې د اوربانې لان کړي. ډېر چین خوشحاله،
خپله دونی خوشحاله یم چې نور د خوشحالۍ د لاسه څه درته وایم. زما خپله دوه درې کاله کېږي چې رامهاجر شوم. ما کورونه زما مځکې ټوله پاتې دي، زموږ د جنګ د طالبانو جنګ د لاسه مصطفی جی.
د اوروزګان دغه جګړه ځپلو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ږغ وکړ چې اوربند اعلان کړي او سوله وکړي.
دا وسم هم دا غوښتنه چې په دې روژه کې مسلمانانو زیرې باید جګړه بس کړي. په دې روژې په خاطر د اختر په خاطر اختر روان دي، مسلمانان ډېر ستړي
او د طالبانو سم دغه غوښتنه ده چې معنا کښېني، قرار کښېني، له مسلمانانو نه په عذابوي بېخي ستړي دي.
تر هغو مې ږغ دغه دی چې راسې خپله خواري وکړي، خپل د مور پلار خدمت وکړي، په جنګ و جګړو څه جوړ.
ولسمشر محمد اشرف غني له وسلوالو طالبانو سره پر داسې مهال د جګړې اوربند اعلان کړ چې له هلمند څخه د کابل پر لور یو شمیر ځوانانو د سولې په پار له تېرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې پولي حرکت پیل کړي. غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان دولت د روژې په میاشت کې اوربند اعلان کړي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي. او دغه راز بیا څو ورځې مخکې زرګونه دیني علماو په کابل کې په یوه جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
دوستانو، له اوروزګان څخه مو د شریف الله شرافت په ریپورت کې واوریدل چې دغلته یو شمیر جګړې ځپلي خلک د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د اوربند اعلان ته خوشبینه دي او د دې هرکلی کوي. دوی په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د دې اعلان په وړاندې د مثبت عکس العمل وښیي او دوی د هم له جګړې لاس واخلي. دا خو د افغانانو د یو سیمې عکس العمل و. په نړیواله توګه هم د ولسمشر اشرف غني د دغه اعلان په وړاندې عکس العملونه ښودل شوي دي. نور عکس العملونه رضوان مراد راټول کړي، هم د اوس راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، اول خو ستړی مشي خپرونې ته، بیا دا راته ووایه چې د ولسمشر محمد اشرف غني د نننی اعلان نه وروسته څه عکس العملونه را مخې ته شوي دي د دغه اوربند په موضوع باندې؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په څو ساعتونو کې د ولسمشر له اعلان وروسته په نړیواله سطحه عکس العملونه پورته شوي دي. پای کې ملګري ملتونه دي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د برتانیې عکس العمل ښودلی دی او دغه راز ناټو هم عکس العمل ښودلی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا یو فرصت دی د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره چې د سولې لپاره سولې ته ورسیږي او د دې اعلان هر کله کوي. د غرض د برتانیې د بارنیو چر وزیر بورس جانسن سرګندونه کړې دي او د ویلې دي چې د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربن له اعلان هر کله کوي او د ویلې دي چې د افغانستان د خلکو لپاره فرصت دی او د غرض د سولې او د رامنځته کولو او د خبرو لپاره فرصت دی او دا به زمینه برابره کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. بورس جانسن دا هم ویلي چې د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان له حکومت سره برتانیه ولاړه ده او د سولې په هڅو کې هم له افغانستان او د افغانستان له خلکو ملاتړ کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له دې اوربان سره یوځای شي، مثبت ځواب ورته وایي، ځکه چې دا د افغانانو ارزو ده او افغانان د دې مستحق دي چې سوله ولري او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هم اعلامیه خپره کړې ده. نکلسن ویلي دي چې د افغانستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربن په اړه د ولسمشر غنی له اعلان ملاتړ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر لیکلی دي چې دا سازمان یا ملګري ملتونه د ولسمشر غنی له اعلان ملاتړ کوي او په دې باور ده چې د افغانستان جګړه اصلا هیڅ ډول پوځي حل لار نه لري او ملګري ملتونه به له افغانانو سره د یو واحد یو موټی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو د رضوان مراد نه مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان او همدارنګه د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روژې د 20مې نیټې څخه د اختر تر 15مې ورځې پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د یو اړخیز اوربند اعلان کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اوربند په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په ریپورتونو کې مو د اوربند پاړه د البته دغه اوربند پاړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان کړی دی واوریدل. راځي چې وس د کابل د څو خاریانو څرګندونه واورو چې هغه د دې اوربند پاړه او د دې وړاندیز پاړه څوي.
ستاسو ل پیغامونه نه
میته خلای کابل ولایت وسیدونکي لسوالی سره به دا ولسم سره چې اوربند اعلان کړی دا ډیره خبر ده. د لساتو ورځې ضروره دې کې به خیره خوشحالي وکړو. داس به بس ان شاء الله باندې مرګ به پکې نه وي. له خیره سره موږ تبدیل نور کلو جګړه وشله دا غلس منځل لسځي له خیره دا به جګړه تیر شي خو خوشحالي به تیر شي. له هله دا مقتل دا جګړه ول منځل له خیره سره شي. دا تب نیو ځانل چا انده کې
رفیع الله مينم د دساس دساس خراغله ما مشر فرمان ور کړی دی یعنی اوربند دی وشي یعنی جګړه مګړه د نور خاط وشي موږ دا وایو د مخالفین څخه دا فایش کوو چې نور جګړه وشي سوله وکړي د سولې پروسې سره لاس یو خلک سولې دی او جګړې ته نور اړتیا نه لري. تاسو خډې رہی نه کوو چې سولې پروسې سره ځان یو کوي او سوله وکړي.
میرویس نصیرین جلال آباد نه شرمنی چې دا اعلان کړی دا واقع خبره چې دا عام خلک یو منی او دا خلک یو منی دا ډېر ښه نظر دی ډېر ښه کار دی چې دا وشي ماته بس 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 شي او دا ډېر ښه نظر دی.
نوم خیال نبی ده جمهور رئیس کوم فرمان وړاندې کړی دا ډېر ښه فرمان دا باید تل اوربند تل لپاره بند شي خلک ستړي دي له جنگ نه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو کتاب چې نوم یې دی د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي. د جاسوس یادښتونو په نامه دا کتاب متقاعد جنرال اسد دورانی چې له 1990 نه تر 1992 کال پورې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایس آی مشر او ای ایس دولت چې له 1999 نه تر 2000 کال پورې د هند استخباراتو یاره مشري کړې ده لیکلې. د فرانسې خبري ایجنسی د کتاب او پکې د دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو د یادښتونو ځینې برخې خبرې کړي. په دې اړه رضوان مراد تفصیل لروري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ای ایس ای د پخواني مشر متقاعد جنرال اسد دورانی
او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر اے اس دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا دوه نیم کلونو کې بشپړ شوی دی تیره میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم دې کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیې په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوي دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړي دي وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو ISI او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اژانس ته ویلي د اسد دورانی او ایس دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بینکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سینا زیاتوي موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوې څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسلوالې ډلې به مو چې هیڅکلی پاکستان ته زیان نه دی رسولی د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په ای بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو پخوانی مشر اے اس دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو له پخواني مشر اے اس دولت سره تلویزیوني مرکې هم شوې دي. خو بل لور ته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګانې چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي بدناموونکي بلل شوې دي. د پاکستان پوځ تیره میاشت دورانی خپل مرکزی قمندانې ته وباله څو د کتاب د یادښتونو په اړه سپیناوی وکړي. دغه راز پر نوموړي له پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګېدلی دی. د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور ویلي دي د ISI پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلي دي کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې باید سخت عکس العمل هم ښودل کیږي. فرانس پریس اژانس وایي د پاکستان او هند استخباراتو دوه پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوز تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو په ملاتړ تورنوي پر پوز فشار راوسته دی چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختم کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وایي د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ و او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای.
چین به له خپلو یو شمېر نږدې ډیپلوماټیکو متحدانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې وکړي. ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې پیکینګ کې سیمه ییز امنیتي غونډه جوړه شي. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانه اونۍ ویلي وي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان یو ډیره عمده دنده د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د مبارزې دوام دی. سینهوا لیکي د اسلامي دولت ډلې غړي په سوریه او عراق کې تر ماتې وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته ورګرځېدلې دي. چین اوس له خپل نږدې متحدینو سره هڅه کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان پر راتلونکو غونډه کې چې د شنبه او یکشنبه پر ورځ په چین کې ترسره کیږي د تروریزم پر وړاندې مبارزه لا پیاوړې سي. رویترز خبری آژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکي چې د شانګهای د همکاري او سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو څخه باندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو تروریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان لومړني غړي ول. هند او پاکستان په 2018 کال کې ورسره یو ځای سول او ایران هم له دې سازمان سره د یو ځای کېدو هیله ښودلې ده. افغانستان په دې سازمان کې د څارنې دنده لري. چین وایي دوی د دغه هیواد په شینجن سیمه کې د اسلام پالو توندلارو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې سیمه کې په وروستیو کلونو کې سلګونه کسان وژل سول. د شانګهای د همکاریو سازمان سرمشریزه د چین په شمالي ساحلي ښار قینګداو کې د جون پر 9 او 10 داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د جون پر 12 په سنگاپور کې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمال کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تاریخي لیدنه وسی. د شانګهای پر راتلونکي سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر ګډون به چین او روسیه ته یو فرصت ورکړي چې د ایران اټومي تړون ته خپل ژمنتیا بیا تکرار کړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوی نه غواړي د ایران موضوع دغه سرمشریزه تر سیور لاندې راولي، سره له دې چې دغه سازمان د غړو ترمنځ د اختلافاتو پر هواري په ډیپلوماتیک ژبه توافق سته، خو لا هم د دوی ترمنځ جدي اختلافات سته چې معمولا له نظره پټ پاتې دي. په دې اختلافاتو کې هغه څه چې چین یې د تروریزم، بیلتون پالنې او توندلارۍ درې شیطاني ځواکونه بولي شامل دي. یو شمېر څېړونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ تاریخي ستونزې د شانګهای د همکاري سازمان د پریکړو د بهیر پر مؤثریت اغېز کولای سي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو. د مازیګر 4:30 بجو ته ور بیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال په یو خبري کنفرانس کې ویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه هم شامله ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. افغانستان او برتانیه به د سخت دریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. هغو ترکي اتباعو چې له خپل هیواده د باندې اوسي د جون د 24 د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل کړل، او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونو ته اکرام الله اکرام نه یو.
د سپورت ورځنی هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ شلوریزه سیالي نن د افغانستان پر وخت ماخام 2 بجې ترسره شي. له دې وړاندې د روانې میاشتې په دریم او پنځم افغانستان له بنگلاديش دوه پرلپسې شلوریزه سیالي وګټلې، په دې سره د روانو سیالیو لړۍ هم په خپل نوم کړه. او که افغانستان د نن ورځې لوبه هم وګټي نو دا به د بنگلاديش لوبډلې ته یو بد خبر وي. د نن ماخام لوبه به هم د هندوستان په دهرادون ښار راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شي. د کابل له 12 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د فوټبال غورلیګ سیالیو په لړ کې نن اتحاد لوبډلې رسول شهید لوبډلې ته 2-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د روان مریض کال د غبرګولي په 10 نیټه په کابل کې د نه لوبډلو ترمنځ پیل شوې تر سرطان میاشتې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د دغو سیالیو د ترسراوي موخه په دې هیواد کې د فوټبال وده او د ځوانانو پرمختګ بلل شوې ده. دغه سیالۍ چې په اونۍ کې 2 ورځې پنج شنبه او جمعه ترسره کیږي ټاکل شوې، د جمعې ورځې په لوبه کې اردو او د کوثر لوبډلې له بل سره مخامخ شي. او روسي خبردار چې آیا پدی په هیدای هغه کوم ورزشي لوبغاړي دي چې تر نورو ډیر کلنۍ عاید لري. تازه د امریکا د متحده ایالاتو سوداګریز مجلې فوربس د سلو لوبغاړو د کلنۍ عاید درجه بندي خبره کړې ده. یادې مجلې امریکایي سپوهون کې فیرا میوتر د 315 میلیونه ډالرو کلنۍ عاید لرلو سره د کال تر ټولو غوره لوبغاړی اعلان کړی دی. د دې مجلې په درجه بندۍ کې د ارجنټاین د فوټبال استوره لیونل میسي د 1.6 میلیونه امریکایي ډالرو په کلنۍ مدرید سره دوهم او د پرتګال د فوټبال ستوري رونالډو د یو سل 220 میلیون امریکایي ډالرو په کلنی عاید سره دریم ځای خپل کړی دی. په دې لیست کې د کرکټ له ډګره د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر ویرات کوهلی دریم ځای خپل کړی چې د کال 1.15 میلیون ډالر کلنی عاید لري.
دوستانو سپورتی خبرونه مو واوریدل. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې دریمه سیالي کیږي. البته د شلوریزو لوبو دریمه سیالي ده. د مخکې دوه سیالي افغانستان ګټلې دي. د نننیو سیالیو په اړه به زموږ د سبا سهار په خبرونو کې واورئ چې نتیجه یې څه راوځي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب، 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او پازینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. د وی پاڼې پته مو ده ازادي رادیو .com. وسم د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو پاړه د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله او دروشي د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو څنګه پروګرام لایا ته مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، د زده کړې په ارزښت ګڼ شمېر کسان پوهیږي، خو ولې بیا هم اکثره سیمو کې ماشومان د درس او سبق له لوی نعمت څخه بې برخې دي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. دوی د افغانستان په ولایتو کې د ماشومانو د زده کړې په اکله تحقیق کړی. په پیل کې د یادې څېړنې په اکله ورنه پوښتو.
دا تحقیق چې د وزارت معرف سره په ګډه یو ځای څلور دېرش ولایتونه د افغانستان کې مونږ وکړو، د پروسه کال مونږ د مئی میاشت نه د دې افتتاح وکړه. او بیا د دې عامل کېږي چې ماشومان د مکتبونه بیرون پاتې شي، خصوصا نجونې. دا مطالعه د دې لپاره شوې وه چې هغه څه عوامل دي چې سبب کېږي د دې چې ماشومان خصوصا نجونې د مکتبونه پاتې دي.
تاسو کوم عوامل پیدا کړل چې نجونې او هلکان له ښوونځیو څخه پاتې شوي دي؟
مونږ مختلف عوامل پیدا کړل په دې هغه کې مطالعه کې. دا مختلف زب خپله دوه برخو ویشم. یو هغه عوامل چې معرف یا په خونځی سره رابطه لري، په معرف په بخش کې دي. او یو هغه عوامل چې په خپله محل کې یا د ولس په سطح دي. معرف په بخش کې په مکاتبو کې کوم چې عوامل دي، هغه دا و ستونزې مشکلات دغه و چې مکاتب خپله کومه امارات یا کومه هغه نه لري، چار دیوالی نه لري. مکتبونه اکثره همداسې د غرو لاندې په اواره سیمه کې دي او هلته مسنون نه دي. ماشومان دپاره داسې کوم فضا نشته چې داسې کوم هغه نشته چې داسې کوم یو تعمیر وي چې هلته دوی کینی او درسونه وایي. دوی ماشومان په خیمو کې او همداسې په اواره کې دي، ونې لاندې درسونه وایي. یعنی مونږ داسې کوم خاص تعمیر د مکتب دپاره نه لرو. یو دغه عامل و. بل عوامل دا و چې مونږ معلمین نه لرو، کم بود معلمین دي، خصوصا ښځینه معلمین مونږ په ولسوالیو کې او په کلو بانډو کې نه لرو. دا یو غټ عوامل و چې ماشومان د مکتب نه پاتې کیږي. دریم عامل ستونزه دا وه چې خپل نصاب کوم چې مونږ د معرف نصاب دی هغه ډېر پخوانی دی. دا د دې سبب کیږي چې د کیفیت د زده کړو کمیږي او والدین او یا نه تشویق کیږي خپل شاګردان چې دوی خپل درس ته یا زده کړې ته ادامه ورکړي او مکتبونه نه پاتې کیږي. د خپل د کتابونو کمبودواله دی چې سبب کیږي چون والدین نشي کولای، غربت او مشکلات نور دي چې دغه برابر کیږي دغه مصرف وکي، نو هغه چون نه ورته پیدا کیږي.
د ستونزو په خوا کې نور کوم مشکلات وو؟
بل یو غټه ستونزه چې زبو ورته چې ټول نه زیاته مهمه ده د هغه د امنیت ده د مونږ تاسې وطن چون د جنگونو زبل ده او جنگونه مونږ تر دیرش څلوي خلک کې چې مونږ جنگونه لرو په خپل ملک کې دا یو غټ لامل ده چې ماشومان د مکتب نه پاتې خصوصا نجونې دا یو داسې هغه و چې څنګه چې همیشه مختلفو ریسرچونو کې مختلف مطالعو کې دا بار بار امنیتي اوله ستونزه وي نو دا بندغې مطالعه کې هم دا امنیتي ستونزه غټه ستونزه شمارل شوې ده مونږ والدین لرو چې هغه بې سواده دي دا یو غټه ستونزه ده کله چې والدین بې سواده وي هغه اولادونه هم بې سواده پاتې کیږي هغه کورنۍ چې میاندې پکې بې سواده وي د هغه اولادونه سواد نه پاتې وي دا یو غټه فسادي ده هغه ماشومان چې والدین بې سواده دي او دوی مکتب نه پاتې دي بلې ستونزه چې ده چې هغه ډېره غټه ستونزه هغه دا و چې ماشومان وخت نه مخکې واده کیږي مثلا یو لس کلنې دو لس او دیر لس کلنې کې انجونې واده شي دا د سبب کیږي چې والدین نه غواړي چې د خپل اولادونه خصوصا انجونې چې دي مکتبونه ته ولېږي او دوی مکتب نه پاتې شي د هغه کې صرف دا نه چې انجونې زر واده کیږي بلکې الکان هم په ولایتونو کې ولسوالۍ داسې ولایتونه ولسوالۍ لري چې هلته الکان هم زر واده کیږي او دغه د سبب کیږي چې الکان او انجونې دواړه د مکتبونه نه پاتې کیږي
په کوم شمېر ماشومان له زده کړې څخه پاتې دي
3.1 میلیونه ماشومان چې یو ډېره غټه فیصدي ده 3.1 میلیونه ماشومان د مکتب نه پاتې شوي دي په دې 3.1 میلیونه کې 2.2 میلیونه مونږ انجونې لرو چې هغه تقریبا 80% د دې ماشومانو دي هغه د مکتب نه پاتې شوي دي هغه ولایتونه چې د امنیت خنه ده خصوصا هغه ولایتونه چې په مونږ په جنوب کې دي مثلا پښتني سیمه الته دا فیصدی به حد زیاته ده ولایت قندار هلمند زابل اورزگان دا هغه ولایتونه دي چې د ماشومان او فیصدی چې مکتب نه پاتې دي یا استکر نه پاتې دي دا فیصدی الته ډیره زیاته ده دا سه ولایتونه لرو چې هم دغه ولایتونه کې مثلا زابل او اورزگان کې چې د انجونو فیصدی چې مکتب نه بیرون پاتې دي 50% ده یعنی سل انجونې چې په یو کلی کې یغه کې 50% انجونې مکتب ته نه ځي او نور دا غو 12% چې دا مکتب ته ځي
له تحقیق وروسته کله چې تاسو ته ستونزې معلوم شوي آیا کومې د حل لارې مو هم ورته پیدا کړي
دا عوامل دا داسې عوامل دي چې هغه نه صرف وزارت معرف یونیسف یا یو ایس آی ڈی یا بل څوک یا بل څوک وکی بلکې دا د موږ تاسو ټولو مسولیت ده 3.1 میلیونه یو ډیره غټه کم ده چې ماشومان مکتب نه پاتې دي او دا په دې نه کېږي چې وزارت معرف به څه وکړي یا یونیسف به څه وکړي یا بل څوک بلکې دا د موږ تاسو ټولو مسولیت ده چې باید وی پیژنو او د دې لپاره موږ باید کار وکړو چې دغه ماشومان چې موږ مکتب نه پاتې او 3 میلیونه زیات ماشومان چې موږ بې سواده پاتې کیږي دا مکتب نه پاتې نشي خو وزارت معرف او یونیسف مختلف بخشونه کې پلان لري موږ 15 کلن پلان وزارت معرف سره امضا کړی دی او د کې همدا چې کوم د موږ فعالیتونه وزارت معرف سره غدا دي چې معلمین باید استخدام شي تشکیل د وزارت معرف زیات شي معلمین د پاره ولسوالۍ کې ولایتونو کې چې چې ماشومان فیصدی د مکتب نه بیرون ډیره دی الته باید معلمین استخدام شي خصوصا خزینه معلمین باید موږ استخدام کو او موږ مختلف برنامه د آموزشي لرو چې د معلمین ظرفیت باید لوړ کو او د دې نه علاوه موږ مثلا کتاب کارتاسیا او دا ټول مواد چې کوم دي زده کړې لپاره ضرورت شي مکتب کې ضرورت لرو هغه یونیسف وزارت معرف سره په ګډه توزیع کوي په ټول ولایتونو کې مختلف برنامه نور هم لرو محلي مکتبونه او تسټی زده کړو مرکزونه لرو چې د لشي هغه ماشومان خصوصا نجونې چې مکتب نه پاتې دي او د دوی عمرونه لوی شوي دي مثلا 2000 کلن کې دوی هیڅ مکتب نه دی لاړي نو دغه محلي مکتبونه تسری زده کړو چې کوم مراکز دي دلته راشي او د خپل پنځم صنف پر مکتب وي بیا عمومي مکتبونه ته شامل شي نو مختلف برنامه دي
تاسو مخکې ویل چې لزده کړو د پاتې کېدلو یو علت په کم عمر کې واده دی آیا په دې برخه کې تاسو کورنۍ او ته عامه پوهاوی ورکړی که څنګه
مونږ چون دا داسې مسله ده چې هغه مونږ خپل خلکو کې ولس کې لرو تر څو پر ذهنیت سازي ونه شي تر څو پر هغوی سره کار ونه شي خلکو سره خبره ونه شي یا هغوی ته عامه پوهاوی ورکړل نه شي چې ډېر مشکلات مثلا انجونې یا لکان چې دوی د وخت نه مخکې ودونه وکړي دوی صحي مشکلات هم لري او مشکلات نور ورسره دي سره چې انجونې چې وخت نه مخکې ودونه وکړي میاندې چې دي اکثره دوی چون عمرونه وړې وي چې دوی ولادت وکړي نو اکثره مونږ داغ لرو غټه فیصد لرو چې انجونې خپل ژوند لاسه ورکوي عامه په هوای پروګرامونه مونږ لرو او دا مونږ انشاءالله پلان کې لرو کوشش به همدای چې دا باید عملي شي
د دغه تحقیق په وخت کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ شوي که څنګه
چون دا یو سروې دی او ریسرچ و مونږ مختلفو طریقو نه کار واخیستو مختلف ریاست معرف او نور ریاستونو سره کار وشو چې دوی نه ارقام راغون شي او لاړه دوی دغه ارقام راغون کړل. غټه ستونزه په داسې سروې کې چې کله موږ کوو امنیتي ستونزه ده. هر ولایت هر ولسوالي هر کلی ته تګ د امنیتي لحاظ سره چون مشکلات دي، نو امنیتي ستونزه داسې ستونزه وا چې موږ ورسره مخامخ شو او د دې باعث شوه چې ځنا وخت کې یعنی هغه پروسه لږه وځنډوي او په وخت ارقام راغون نشي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د یونسوف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسوف په ګډه همکاري جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0999 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
ازادي رادیو درناو ریجنکو سلام. آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنگ کتابونه دی وغه دی وغوري چربی دی همغه د خپل غریبانه یاغه نه موږ خپل وسکیږو نه خلک مرسته کوي. ډېر د گاونډیان خو ډېر هر شی وي پکاوړې پخې کې د تبولانی پخې کې همغه خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي.
خپل کور کې موږ سره یو ځای هم سایګان دي. هر شی پخې هر شی راوړي آیا بچان مینی موري ویاغي ور شی پخې موږ تواله نه راوړي.
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی؟
جماعت وړنه راوړنه دی گاونډي ته په ټولنیز ژوند کې ډېر مثبت رول لوبولای. یعنی د گاونډیانو ترمنځ دی چې گاونډي ته د ښو اړیکو یو ښه فضا رامنځته کړي.
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق له څه ویلي؟
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی. دا خبرې دریز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل مور وسی او په همسایه کې همسایه وږي وسی.
قدر مناوریتون کو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه ته زموږ گاونډي ویل کیږي. دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی. دا چې څومره خلک له خپل بي وزله گاونډیو سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظر غورځولي دي او اسلام په دې باره کې څه وایي، دا ټول په نننۍ کور او کلی خبرونه کې واوري. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
لکه څنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري، همدا شان یې گاونډیان هم لري. د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده. او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي. د همدې موضوع د خیر خانه کولو لپاره شابوي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بې وزلۍ سره کوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډیر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي.
مرسته نشته ده. رنگارنگ کتابونه دی وغه دی وغوري چربی همغه د خپل غریبانه یاغه نه موږ خپل وسکیږو نه خلک مرسته کوي. ډېر د گاونډیان خو ډېر مرسته نشته. غواړي نو خواره نه شي غواړي نشته نه چی ورته هر شی وي ناراضي خوري واسم همدغه خپل ټکه یاغه باندې خپل وخت تیرو. موږ روزه مات کې خاص یا کچالو پخو یا داسې هر شی موږ کیږو چې نه چی شي هر شی وي پکوړې پخې کې د تبولانی پخېږي هر شی وي ناراضي خو موږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي.
همدارس درې څلوېښت کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسي کار کوي هغه هم وایي چې اوس هغه پخوانی مینه او زړسوی نشته. که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکي له مخې وي، نه د زړسوي له مخې. بېوزلو غریبو سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي.
وضع اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې زه خپله کونډه یم، بچی را په غاړه دي. ماښام کې کور ته ځم، زما بچیان وي، مور وي، دا خلک هر شی پخی ته موږ ته ولې نه راوړي. زه دلته په دې دوکان کې کار کوم، د ورځې 200 روپۍ د کور کراشي یا خپل بچیان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم، خلاص نورې څه شی نشته دی چې زه ورته ویسم. څوک ما سره مرسته نه کوي، د کور کرا د خاطره چې د کور د پردي کور کې ناست یم، د کور کرا نه نه غواړي. ماشاءالله ښه دی، د ټولو وضع اقتصاد ښه دی، خو څوک د چا د کور نه خبر دي؟ ما سره څوک کومک نه کوي، مرسته نه کوي. په دې روژه کې څه شی موږ کره نشته دی. خپله کور کې موږ سره یو ځای همسایګان دي، هر شی پخی، هر شی راوړي، بچیان مې ویني، مورې وي، هغې ور شی پخی موږ ته ولې نه راوړي چې موږ ځان ته پخو. لور مې روژه نیسي، زه م روژه نیسم. وایم خیر دی بچی، په ځان باندې سخته تیره کړئ، د کور کراه وکړم یا تاسو ته څه شی راوړم. خود مې زړه مې ورته کیږي چې هغې وخوري، موږ ورته ګورو.
د نهمې ناحیې د یکتوت سیمې اوسیدونکی شمس الدین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د روژه ماتې لیږل رواج ډېر کم دی، او خلک ځکه یو بل ته روژه ماتې نه لیږي چې یو خو خلک بوخت دي او بل دومره سره نه پېژني.
هو ګاونډیان ولې نه ډېرې دي. وضع اقتصاد ځینې بېوزله دي، ځینې متوسط دي، ځینې سرمایهدار دي. اوس خو مرسته نه کوي، هیڅ چا سره مرسته نه کوي، ځکه اوس مصارفات ډېر شوي دي. هر څوک پوهیږي، ځان پوهیږي. وضع اقتصاد ما شکر ده متوسط ده. مونږ ګاونډیان سره مرسته نه کوو او ګاونډیان مونږ سره مرسته نه کوي. دغه دود رواج دومره ژوند ترقی کوي، ارتقا کوي، شهري شي، کومکونه له منځه ځي، کومکونه په کلیو کې ډېرې دي، په اطرافو کې ډېرې دي، په ولسوالۍ کې ډېرې دي.
درې شپېته کلن سعدالله د کابل ښار اوسیدونکی بیا وایي چې د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وي لیږي، او دوی هم خپلو ګاونډیانو ته په ځانګړې توګه هغو ته چې بېوزله دي روژه ماته لیږي.
او روژه خو بیا راس بره کړه میاشته چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو وي. نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداري کوو، یو بل سره روژه ماتی نه دوی هم رالیږي، کله بولانی رالیږي، کله شفتل صاحب نو داس نور څه چې پخوي پر رالیږي. طبعا یو خو اجتماعي ژوند دی سره یو بل سره شریکیږي، او هم د اسلام د نګار هم د اجتماع ټولنیز ژوند نګار دا دواړه طبعا یو مثبت رول لري. دا هغه چا چې اقتصاد ضعیفه دی یا مثلا همسایا دی هغه ته ورلیږو. یعنې په پور نه ده روژه ماتی مثلا ټول چا سره دغه کوي هرڅه داسه کنه په پور نه ده هغه به الهي هغه وي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وای په پکتیا کې بیا دا رواج ډیر دی، او د دې ترڅنګ چې ګاونډیانو ته روژه ماتی لیږي له نورو بېوزلو سره هم د روژه ماتی په وخت کې د خرما مرسته کوي.
ولا دموګ یعنې د روژه ماتی په وخت کې اقلا یو شپږ ور روژه ماتی هغه خوراکي توکي وي په دسترخوانه کې درشي. یعنې دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي، مختلف کورونو نه راځي، هم دغه راز کور نه نور کورونو ته ځي. روژه ماتی وړنه راوړنه دا ډیره د روژې په میاشت کې ډیر زیات. نو ښه خبره دا ده چې د غریبانو یا هغه سره مرسته وشي په دې میاشت کې، دا به ډیر د خیر کار. حتی د یو خرما په اندازه که څوک د چا سره روژه ماتی چاته ورکړي دا ډیر ثواب دی. نو تر خپل وسه پوان پورې لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماتی لیږل را لیږل کوي له ګاونډیانو سره، په ځانګړې توګه هغه ګاونډیان چې بېوزله وي.
زمونږ په لوګر کې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتی په رابطه درته وایم، دا هغه ګاونډی مونږ په نظر کې نیسو چې د هغه اقتصاد ضعیف وي. یعنې دغه روژه ماتی یو شی چې په کور کې پخلی کوو، بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه ورباندې افطار کور کې پخول کېږي. ته فکر وکړو چې دا بوی د ته په فامیل باندې لګي. مثلا دغه قطر نه هم یو څه ورسره مرسته کوي، کومک یې د نږدې څنګ په څنګ راوړي، بیا هم دا کار کوي. موږ سره یو کاسه یو شای څه پخلی دا ویلي. پس نو دغه رواج دی، نو دغه حق بیا سیاست او تم ورکړ سوی دی چې تاسو کې بیرون هم سایت مسافر څوک راکړي باید یو توپ پیدا کړی ور وباسي.
دا چې په ټولنیز لحاظ د روژه ماتی لیګل را لیګل څومره ګټه لري، افغان لیکوال او څېړونکی سید نظیم سیدی راته وای.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د گاونډي د حقونو تشریح کول نو صحابه ویل چې مونږ وړ او غزمن دار لدې لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نه. نو په دې کې شک نشته چې کله دغه په دې مونږ مراه راتو منګ د گاونډیان سره مینه محبت نورم زیاتیږي زمنګ د گاونډیان سره راشه درشي زیاتیږي زمنګ د گاونډیانو د خیو خیګنې د بد د بد حالات او د ښه حالات د ټوله پښتنه کیږي او تاسو خو دې پویږي راشه درشه هغه شای دی چې تاسو کله راشه درشه شو کوي هر ډول ستونزې هر ډول خفګانونه هر ډول تاوتریخوالی چې وي دا په همدې باندې مینځل کیږي پاکیږي له منځه ځي او په رښتینې معنا هغه ټولنه چې ده په هغې کې امن قایمیږي او هلته دوستي او خوږلني راتلی شي.
درنو اوریدونکو، دا چې گاونډی ته د روژه ماتي ورکولو په اړه اسلام څه وایي، زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راوړم.
استاد، په روژه مبارکه میاشت کې د ګاونډیانو ترمنځ دغه راکړه ورکړه د روژه مات د اسلام او د شریعت له نظره څنګه موضوع ده؟
په دې میاشت کې کچیر یو مسلمان یو بل مسلمان ته روژه ماتی لیږي او د هغې د روژه ماتی دپاره آمادګي نیسي یا برابروي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې محبوب پیغمبر فرمایي چې دا الله څخه ډیر زیات ثواب لري او د هغې روژه دار د ثواب په اندازه دغې سړي ته چې هغې ته یې روژه ماتی برابر کړی یا یې لیږلی دی دې ته ثواب لاسته راځي. جمع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې وکړې، یو صحابي ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ خو دومره امکانات نه لرو که چیرې دغه کار یو نفر په یو خورما باندې وکړي یا یو شپوغه باندې هم دومره ثواب لاسته راځي. ورته نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایي چیرې یو خورما او یو غړپ اوبه هم یو مسلمان ته څوک ورکړي نو دومره ثواب الله جل جلاله ورته په نصیب کې.
ښاغلی استاد، ځینې دوستانه چې موږ مرکې واخیستې هغوی بیا داسې ویل چې موږ ځکه نه لیږو دغه روژه ماتی ځکه چې بیا داسې کېږي چې موږ هم توقع لرو د یو چانه چې موږ ته راولېږي، دا موضوع څومره پکې دخیله ده؟
ګوري، دا ډیر یو جالب سوال دی. موږ هر کار چې کوو باید د الله د رضا او هیڅ تمه او توقع د مقابل طرف نه ونه لرو. که چیرې دغه نیت پکې ونه اوسي بیا فایده نه لري. دا یو همچشمي کیږي، دا یو سیالي کیږي او دا سیالي خدای څخه هیڅ ارزښت نه لري. یعنی موږ کله چې یو نیک کار کوو، خصوصا د روژه په مبارک میاشت کې یو مسلمان ته روژه ماتی ورکوو، د الله څخه دولتمند، ثروتمند، قدرتمند ذات نور نشته. موږ باید د الله جل جلاله څخه ایواز او بدل تمام لرو او د انسانانو څخه انسان بیچاره خپل ته چی کړی دی چې خپل چاته و.
هغه استاد، څه باید وشي چې دغه عمل، البته پروژه مبارکه میاشت کې لازم یا چې هغه کسان سره چې غوی بیوزل دي او په گاونډي کې ورسره اوسي؟
دغه خبره اول کیدای شي چې د منابرو د طریقه د علماو، محترم علماو د ادرس څخه خلکو ته بیان شي، او پیژندل شي، تفهیم شي، ورته تبلیغ شي. ورته بیا په دویم مرتبه کې کیدای شي دغه سیل کیستاسي رسانی د طریق تلویزیون رادیو د طریقه خلکو ته دیدی ثواب دیدی ارزښت دیدی اخروی پاداش دیدی انسانی بنه چې انسان به دوستی او بشر دوستی په کې سمره ونده لري. او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. دا خبرې دریز لري رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کړ. نو صحابه کرام وای چې موږ تعجب وکړو او کله چې ډیر یو اشد او مهم خبره وای بیا پیغمبر سم دسی تکرارو. نو موږ ورته انتظار شو چې پیغمبر سم چی وای. هغه څوک چې د خپل مور وسی او په همسایه کې همسایه وږی وسی، نو په دومره سخت وای سره دغه کسانو ته مسؤلیت متوجه دی. که چیرې موږ دغه خبره عملی کو، اول الله جل جلاله موږ نه رضا کیږي، دویم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احیا کیږي. پیغمبر علیه السلام هیڅ سوالګر ته جواب نه دی ورکړی په هیڅ مقصد زمانی کې. هر څوک چې راغلی څومره چې په لاس کې وو هغه سره کومه کړی دی. حتی پروژې کې داسې ډیر کاره ته برابر شوی چې پیغمبر علیه ته روژه ماتی راوړي، سوالګر سوال کړی، هغه روژه ماتی د خپل ورکړی هغه سوالګر ته. دریم موږ د انسان په توګه د موجود اجتماعي په توګه باندې د خپل و انساني وظیفه انجامو او دای موږ مکلفیت دی چې باید وکړو.
دیونه دا کور او کلی خبرونه تر بیا خې چاره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی ده، تاسو ته د جرمنی د منشن د خار نه مخاطب یم. زما نننۍ موضوع او پیغام د تعلیم او تربیه په اړه کې دی. تعلیم هغه اساس دی چې مسلمانانو په تعلیمی لحاظ باندې په اول د اسلام کې وکولې شو چې تر وقرنه پورې د جهان ټول علمي مدارس د دوی نه ماخذ والی، دوی الجبر، کیمیا، فلکیات او ټول علوم را برسیره کړه. لیکن دا وقر نه کیږي چې مسلمانانو انحطاط شروع شوی دی، ځکه چې دوی فقط عبادی مسایلو ته مخه وکړله او تعلیم او تربیه او تحقیق او تحقق د اسلامي موضوعاتو په باره کې پریښودلو. د روژې مبارکه میاشت کې باید انسان خپل ځان کنټرول کړي، خپل ځان ته د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې دا جرأت پیدا کړي چې دوی خپل اولادونه هغه که نر وي او که ښځه وي دوی مکتبو ته ولیږي، پوهنتونو ته ولیږي او دوی درس ووایي، او که سړی یوازې تمام ورځ په خوب باندې ویده شي او وایي چې ما روژه نیولې ده، نو روژنې ول خدا دی چې سړی دغه تکلیف وګالي په عادي حیات او په عادي ورځ کې د کار سره روژه ونیسي. مونږ په آلمان کې داسې مسلمانان لرو چې په فابریکو کې شپېتو ګرادو حرارت ته ولاړ دي، لیکن سره د هغې هم روژه نیسي او دا نه وایي چې زه مسلمان یم زه باید قرارې په کور کې کینم. تعلیم و تعلم کول اسلام او په تعلیمی لحاظ باندې ځان په اسلام پویول دا د ضرورتونو د جملې ځنې دی او ضرورت کې دی، فرض دی د یو مسلمان. که یو مسلمان ونشي کړلی چې یو موبایل جوړ کړي، که یو مسلمان ونشي کړلی چې یوه تیاره جوړه کړي، که یو مسلمان ونشي کولی چې یو طبي اعلی اختراع کړي، نو په دې سطح کې ټول امت ماخوذه کیږي. مونږ باید د هرې رشتې لپاره علما ولرو، مونږ باید پوهان ولرو، لیکن زمونږ انحطاط د هغې وخت نه شروع شو چې اسلام کې د علم درجه او په اسلامي امت کې د تحقیق او علمیت درجه ټیټه پاتې شوله. اطلب العلم ولو کان فی سین، دا چې د چا نه زده کوي، په چین کې زده کوي، په امریکا کې زده کوي، په جرمنی کې زده کوي، لیکن د هر مسلمان وظیفه ده چې اسلامي امت خود کفاشي. وما علینا الا البلاغ.